アーサーデイラジオ。
د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه لساته پر لپسی خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې په افغانستان کې رسول روانو هڅو په دې هیواد کې بشخړو کې د ملکي تلفاتو او پر یو له نورو مسایلو ګڼ مطالب راغون شوي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر ځنډولی دی. ملګري ملتونه وایي په تېرو پنځو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د روسیې په تاتارستان کې د یوې اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هیواد د استخباراتو رئیس او د سنا د شمالي ولایت والي لرې کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د دوی سفر یو مخ لغوه شوی نه دی خو مناسب وخت ځنډول شوی دی.
سفر به کیږي مګر اله به کیږي چې موږ په دې ښه مطمئن شو 50% نه منصل په سلو کې په دې مطمئن شو چې موږ دا سفر ښه فایل لري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف تیر میاشت د کابل د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لار اواره کړي. ملګری ملتونه وایي په تیرو پنځو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي لا هم د افغان ملکیانو تلفات ډیر دي. د سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر 1 پورې 1145 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1945 تنه وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وژل شوو او ټپي شوو ملکیانو کې 10% ښځې او ماشومان دي. د دفاع وزارت موین عنایت الله نظری د جنرال عبدالرحیم وردګ له استعفا وروسته پرون د ولسمشر کرزي له لوري د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. په دې اړه د ولسمشر کرزي په حکم کې ویل شوی چې څارنپو عنایت الله نظری د نوي دفاع وزیر د نومونې تر وخته د دې وزارت د چارو د پرمخ بیولو لپاره د دفاع وزارت سرپرست ګمارل کیږي. جنرال عبدالرحیم وردګ وروسته له دې چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا سلبي اعتماد شو وړمه ورځ خپله استعفا اعلان کړه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 15000 زیاتو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د راپور له مخې افغان چارواکي وایي د سولې له پروسې سره د څه باندې 15000 مخالفانو یو ځای کېدو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته کړې ده. د سولې او پخلاینې دا پروګرام نږدې 2 کاله پخوا پیل شو او پر اساس هغو کسانو ته چې جګړه بس کوي د کار شرایط او په ټولنه کې د جذبېدو اسانتیاوې برابرېږي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې ستره محکمې ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر اسف علي زرداری پر ضد فساد د تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا مسله د حکومت او ستره محکمې ترمنځ د اوږدې لانجې نوی پړاو دی. دویم میاشتې مخکې ستره محکمې پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې مسلې پر سر د محکمې په سپکاوي مجرم وباله او د صدارت له چوکۍ څخه یې سلبي صلاحیت کړ. ستره محکمه له صدر اعظم غواړي چې د سویس چارواکو ته لیک ولیږي او له هغوی وغواړي چې د اسف علي زرداری پر خلاف د فساد زړه رابر سیره کړی. خو حکومت سره محکمې د غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي، وایي چې زرداری د هیواد د مشر په توګه د قانوني تعقیب په وړاندې مسؤلیت لري. ستره محکمې پرون وویل چې صدر اعظم رجب پرویز اشرف باید د اگست په 8 نیټه محکمې ته حاضر شي. د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د یوې اسلامي مذهبي ډلې لکتر لږه څلور غړي رسما له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. ویل کېږي دغې ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لسګونه ماشومان له تودوخې د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې یوه لسیزه ساتلي وو. د راپورونو له مخې د دغې ډلې مشر 30 کلن فیض الرحمن ستاروف په ظلم کولو تورن شوی دی. چارواکو د ستاروف له کوره تر ځمکې لاندې په 8 پوړونو کې سلولونو ته ورته له کوچنیو خونو چې پکې شاوخوا 70 تنه چې 20 ماشومان او 80 لوی یاندې ساتل کېدل پیدا کړی دی. له بهره ظاهرن دا یو درې پوړیزې ودانۍ ښکاري چې پر سر یو منار ولاړ دی او د میاشتې یو نری نښان هم پرې راځړېږي. یو شمېر ماشومانو تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې دنیا ته سترګې غړولې او پر ژوند یې تر اوسه د ورځې رڼا نه ده لیدلې. په دوی کې تر ټولو کم عمره یو 18 میاشتنی ماشوم دی او د زیات عمر هم یوه 18 کلنه امیندواره نجلۍ ده. د مصر ولسمشر محمد مرسی پرون د هیواد استخباراتو رئیس مراد موافی او د سینا د شمالي ولایت والی لری کړل. مرسی د مهمو تغییراتو په لړ کې له دفاع وزیر حسین اتنطاوی څخه وغوښتل چې د پوځي پولیسو قمندان ان تبدیل کړي. دا بدلونونه وروسته له دې راوستل کېږي چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو او غزې ترانګې په پوله کې د سینا ولایت په یوه پوسته کې 14 عسکر ووژل شول. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یوه شیوه میشت ښار کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 11 تنه ووژل. چاودنې له مرکز بغداد 50 کیلومتره لرې په آل تنمیه ښار کې شیعه عبادت کوونکي په نښه کړل. د پولیسو او طبي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 40 تنه نور په دې چاودنې کې ژوبل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جنوبي افریقا پر هیلری کلینټن د جنوبي افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په خپرولو سره د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا میراث ژوندی کړي. میرمن کلینټن د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له اپارتایډ سره د مبارزې د 84 کلن نیلسن مانډیلا کور ته ورغله. دا مخکې تر دې چې پرون د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې وینا وکړي. د افریقا د 12 ورځني سفر په لړ کې سینیګال، یوګندا، جنوبي سودان، کینیا او مالاوي هیوادونو ته لاړه. هیلری کلینټن به بنین، غانا او نایجیریا ته هم لاړه شي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 ته هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر ځنډولی دی. د هغو راپورونو په اړه مو چې وایي د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 50 طالب بندیانو د خوشي کولو معامله نهایي کړي. د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مو مرکه کړي.
دا طالبانو دپاره طبیعي ده چې د نزدېکت یوه ذریعه ده او د هغوی د تسکین او تسلۍ دپاره باعث ګرځي.
د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدف منې حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صادرولو 2 اونۍ وروسته د دې فرمان د عملي کولو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. مخکې خبرونه کوم ورزل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر ځنډولی دی. د دې شورا یو غړي ازادي ډلو ته وویل تر هغو پاکستان ته سفر نه کوي چې د سفر د نتیجو په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني تر مشرۍ لاندې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. اسمت سروان د دې موضوع جزئیات په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني پاکستان ته خپل سفر فسخ کړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویندوی زرد شمس هم د افغان پلاوي د سفر ځنډیدل تایید کړل، خو یې نه ویل چې د دې پلاوي سفر ولې ځنډیدل دی. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي توپ هم کوي، اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر د لغوه کېدو د علت په اړه وویل:
شاید د ځنډېدو عامل یې دای چې موږ هم دا ارزیابي وکړو چې موږ د سفر راوړنې بچي. موږ په دې مطمئن شو چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د مشر او د اعضاو سفر سمره مؤثر ده.
صلاح الدین رباني ته د جولای په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم راجو پرویز اشرف د کابل د سفر په مهال بلنه ورکړې و چې اسلام آباد ته ورشي. ټاکل شوې و چې صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د پلاوي په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره وویني او له هغوی وغواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. دغه راز ویل شوي و چې ښاغلی رباني به له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړي چې ملا عبدالغني برادر خوشي کړي. ملا عبدالغني برادر چې د ملا عمر مرستیالو څه باندې دوه کاله پخوا په کراچۍ کې ونیول شو چې لا هم په پاکستان کې بندي دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان نوموړی د دې لپاره ونیو چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. ځینې افغان چارواکي او د سولې د عالي شورا غړي باور لري چې که ملا برادر خوشی شو شاید د سولې په پروسه کې مرسته وکړی شي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر له ځنډېدو سره سم د امریکایي چارواکو په اواله پرون داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشې کولو معامله هم نهایي کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو غړي مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې. دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړی او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې که چیرې امریکا وغواړي چې له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو معامله هم عملي کړي، دا به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل،
زما په نظر باندې سیاستا باید بندیان تبادله شي یا بندیان خوشی کړی شي یا کابل ته انتقال شي. دا طالبان دپاره طبیعي چې د نزدېکت یو ذریعه ده او د هغوی د تسکین او تسلۍ دپاره باعث ګرځي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې دا بندیان باید کابل ته راوستل شي، خو کومې منابع چې په دې ارتباط باندې معلومات لري هغوی دا ویلې دي چې امریکا په پلان کې لري چې د طالبانو له غوښتنې سره سم دغه بندیان قطر ته انتقال کړي. نو په دې صورت کې کچرته بندیان قطر ته انتقالیږي، تاسو فکر نه کوئ؟
زما په نظر موږ خو یو مشروع حکومت لرو او جامعه جهانی په رسمیت منلې او د دې نظام د پاره په داخلي او جهانی سطح باندې د دې د استحکام د پاره او د تقویت د پاره او د دې د افغانستان په ټولو ساحاتو د کنټرول د پاره کار روان دي. کچیرته امریکایان یا جامعه جهانی غواړي چې دغه حکومت په خپل لس کې اعتبار پیدا کړي، ما د قطر په ځای د افغانستان د حکومت سره معامله وشي، نه قطر یا داسې بل ځای.
یو بل مسله چې غواړم دلته تاسو سره شریک کړم، فکر کوي چې دغه بندیانو په خوشی کېدو به سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شروع شي کنه طالبان ځینې نورې غوښتنې هم لري؟
کبیره چې دواړه طرفونه یو څه غوښتنې به لري، مګر که په مذاکراتو کې پیشرفت کیږي دغه یو بل ته به تنزل هم کوي، د اعتماد فضا به همواریږي او د مذاکراتو اخ به قوی کیږي. او منګه چې د سولې لپاره لزلی کوو، زمونږ غوښتنه هم دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په دې برنامه کې د جدي او صادقانه همکاري وکړي دواړه طرفونه.
که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې دوی په نهایت کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې چې کومې هلې ځلې په عملاً روانې وي تر دې مخکې یا اوس کېږي، تقریبا دا تر ډېره پورې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دپاره امکانات برابرېږي. ستاسو په نظر باندې باید څه ډول نور اقدامات وشي سو افغان حکومت عملاً په دغو خبرو کې شامل کړی شي؟
زه خو دا غواړم چې هر څه چې د سولې لپاره کېږي باید افغانستان حکومت مکمل په جریان کې د سولې لپاره یو عالي شورا جوړه ده. دا یو مشخص ادرس دی. ځینې مسایل کېدای شي چې استخباراتي مسایل یا د پردې تر شا تر یو وخته ساتل پکار وي، هغه په خپل ځای باندې ده، مګر هر هغه مسله چې میډیا ته راوځي او هغه باندې د افغانستان د دولت سره خبره کیږي، پکار ده چې مکمل دولت په اعتماد کې واخیستل شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی شهزاده مولوي شهزاده شاهدو. نن د افغانستان د تکواندو تکړه لوبغاړی روح الله نیک پا د لندن د اولمپیک لوبو په لړ کې له پولندي لوبغاړي سره مسابقه کوي. تر دې مخکې د لندن اولمپیک لوبو ته د افغانستان د لوبغاړو له شپږ کسیزې ډلې څلورو لوبې بایللې او له مسابقو وتلې دي، خو روح الله نیک پا او نثار احمد بهاوي تر اوسه پورې کومه مسابقه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې نثار احمد بهاوي سبا د تکواندو په څانګه کې د لومړنۍ مسابقې لپاره میدان ته راووزي. روح الله نیک پا چې نن د پولندي لوبغاړي لوبغاړي په مقابل کې میدان ته راوځي. د پیکینګ د 2008 کال په اولمپیک لوبو کې د ژیړو یا برونز میډال انګټلی و. تر پرون پورې د اولمپیک په مسابقو کې چین د سرو زرو د 25 میډالونو په ګټلو د جدول په سر کې و. ورپسې امریکا ده چې د سرو زرو 24 میډالونه ګټلي دي. د اولمپیک کوربه هیواد برېټانیا د سرو زرو 22 میډالونه ګټلي او درې مقام لري. ورپسې جنوبي کوریا او روسیه ده. د امریکا او چین د سپینو زرو میډالونه مساوي دي، خو په ژیړو میډالونو کې امریکا مخکې ده. د امریکا د ژیړو میډالونه 25 دي، خو چین ترې شپږ میډاله شاته دی. او اوس هم پاموکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان سولې علي شورا وایي د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی. د دې شورا یو غړي ازادي لرو ته وویل تر هغو پاکستان ته سفر نه کوي چې د سفر د نتیجو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. ملګری ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د دفاع وزارت معین عنایت الله نظری د جنرال عبدالرحیم وردګ له استعفا وروسته پرون د ولسمشر کرزي له لوري د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 5000 زیات وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې سترې محکمې ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر اسف علي زرداري پر ضد فساد تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه دی کړی. د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د یو اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي. ویل کېږي دغه ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لسګونه ماشومان له تودوخې د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې یوه لسیزه ساتلي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هېواد استخباراتو رئیس او د سینا د شمالي ولایت والي لرې کړل. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یوه شی میشته سیمه کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه یولس تنه ووژل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د جنوبي افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په خپرولو سره د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا میراث ژوندی کړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناخه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
سارا چایس چې په کارنیګي انسټیټیوټ کې د جنوبي اسیا د څانګې تجربه لرونکې څېړونکې ده او په تیر وخت کې د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر د سلاکارې په توګه کار کړی، د سی این این د ویبپاڼې په بلاک کې تر دې سرلیک لاندې آیا ازبکستان به د افغانستان او امریکا د اړیکو کنجي وساتي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي. د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان په افغانستان کې د ایران ناتو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره د تفاهم یو سند لاسلیک کړ. په زورونو تیرونکي ټانکرونه او د نورو موادو د انتقال لارې یو ځل بیا په سړکونو کې وخوځېدې او په سرحدي دروازو کې قطارونه جوړ کړل. د دې لارې پرانستل باید د افغانستان د بل ګاونډي یعنی ازبکستان اهمیت له پامه ونه غورځوي. سارا په مقاله کې زیاتوي کله چې امریکا او متحدانی د پاکستان د مهمه او نازکې ترانزیتي لارې په بندیدو پوښول ازبکستان ته مخ واړوه. ازبکستان نه یوازې د سانتیاو او له افغانستان سره د امو د سیند د پاسه د دوستۍ د پله او اورګاډي د پټلۍ لپاره مهم ده، بلکې د دې هیواد جمهور رئیس او نور جګپوړي چارواکي له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته واک ته رسیدلي ول او له مهمو افغان مشرانو سره په ښه اړیکې درلودل. اوزبک مشران غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پخې ځای ولري او واشنگتن باید له دې څخه یو څه زده کړي. سارا په مقاله کې وړاندې لیکي د امریکا پالیسي جوړونکي معمولا افغانستان د دوو دولتونو افغان پاک په چوکاټ کې چیړي. په نورو بحثونو کې ممکن هند هم په دې چوکاټ کې شامل شي. که نور څه نه وي، هند ممکن په تیوري کې په دې چوکاټ کې ور شامل شي. ایران د افغانستان د ثبات او په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت لپاره یو ګواښ بلل کیږي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا هم لري. د سارا چیس په باور ازبکستان په دې ټولو کې د افغانستان لپاره ښه ګاونډی دی. د منځني ختیځ انسټیټیوټ په یوې تحلیلي مقاله کې لیکلي په افغانستان کې له دریو لسیزو کورنیو جګړو او بهرنیو یرغلونو سره سره چې په میلیونونو افغانان پکې وژل شوي او په زرونو کلي او کورونه وران شوي، بیا هم افغانان له پښو نه دي غورځېدلي او لا هم مقاومت او جګړو ته دوام ورکوي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې سترو طاقتونو له اټم بم پرته نور هر ډول عصري او پرمختللې وسلې استعمال کړې دي. د شوروي اتحاد امپراتوري د افغانستان د جګړې د لګښتونو له امله ړنګه شوه. د مسکو د جګړې لګښتونه شپږ سوه او شل میلیارد ډالرو ته رسیدلي ول. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له 2000 زیات امریکایي عسکر وژل شوي، شاوخوا شل زره ټپیان دي او واشنگټن تر اوسه په دې هېواد کې 240 میلیارد ډالره مصرف کړي، یعنې په میاشت کې 2 میلیارد ډالره لګښت دی. د منځني ختیځ انسټیټیوټ باندې لیکي په افغانستان کې د وسلوال مقاومت او جګړو یو مهم عامل بیروزګاری ده. په سلو کې څلوېښت افغانان بیروزګاره دي. که چیرې د پوځي مرستو پر ځای په افغانستان کې د بیروزګارۍ شمیر په سلو کې لسو ته راټیټ شي، جګړې او شخړې به پخپله بندې شي.
د سهار اووه بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدفمنې حملې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم چې د سږ کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو سره د تلفاتو له نظره پکې پرتله کړي، د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو پر هغو افغانانو حملې ډېرې کړي چې د افغانستان له حکومت یا ناتو پوځیانو سره کار کوي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د ملګرو ملتونو راپور سره سم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هغو کسانو چې له حکومت یا ناټو پوځیانو سره کار کوي وژنې څه باندې 50% زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې په افغانستان کې د روان 2012 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو تلفات د تیر کال له ورته مودې سره پرتله کړي، د جنوري له لومړۍ د جون تر دیرشمې پورې ټول ټال 255 ملکیان په قصدي یا هدفمنو حملو کې وژل شوي او څه باندې سل تنه نور ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په مجموع کې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 350 ډېرې قصدي یا هدفمنې وژنې شوې دي. راپور په عین حال کې په جګړه او بمی حملو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 کم شي. د سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1145 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1945 تنه وژل شوي ول. خو چارواکي وایي چې په جګړو کې د تلفاتو د کمیدو علت شاید د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط ونه لري، بلکې سړه هوا سبب شوي وي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15% لږ تلفات واوړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري بمی چاودنې، ځان وژونکي حملې او د ماین چاودنې د ملکیانو د مرژوبلو تر ټولو لوی عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نما د بشري حقونو د څانګې مسؤل جیمز روچ هیر پرون په کابل کې د مسئلې ته په اشاره وویل:
Improvised explosive devices remain the biggest threat to Afghanistan.
زای پر زای شبی چاودیدون کی مواد د یو لوی غواخ پاتوګه د خزو ماشومان او نارینه و پر وړاندې په 2012 میلادي کال کې دی. د ټولو ملکی تلفاتو 33% همدا چاودنی جوړوي، په دې معنی چې د 325 تنو ملکی وګړو د وژل کېدو او د 609 هاتیا د ټپی کېدو لامل ګرځیدلی دی. کچیر زنوجون کی او پیچلی حمله هم پکې شامل شي، د ټولو تلفات 350 پسلو کې جوړوي.
د ملګرو ملتونو راپور د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو پوځیانو له لوري ملکیانو ته اوښتي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې لس کم شولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي په وینا په دې راپور کې ویل شوي چې په سلو کې اتیا ملکیان د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صادرولو دوه اونۍ وروسته د دې فرمان د عملي کولو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري او دغه بهیر ته به همداسې دوام ورکړي. خو یو شمېر کارپوهان دا ډول څرګندونې د حکومت تبلیغات بولي او ټینګار کوي چې تر اوسه دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. جمهور رئیس حامد کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او په ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره یو مهم فرمان صادر کړ. په اړه یې نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
افغان حکومت د زندانونو سپاره له حکومت سره د مواجه جوړښتونو له منځه وړل، د غیر قانوني وسلو راټولول او د ملي اردو او پولیسو د افسرانو د ترفیعګانو اجرا کېدل د ولسمشر کرزي د نوي فرمان د عملي کېدو مهمې بېلګې یادېږي. د افغانستان د چارو د ادارې د انسجام او څارنې مرستیال نجیب الله امین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر کرزي د فرمان عملي کېدل په جدي توګه روان دي او د دوه اونیو په ترڅ کې په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې شته.
حدود بیشتر از 1300 نفر از
لشتر لشت میلیور دو دیار لاس او سرتیرو او لنه سو چخدیر پولیس ترفیه کرده ده غیر مجاز وصلو را طولول او تسلیمول یو بل لاس را رانه ده ده زندانیانو ده تسلیمولو بهیر چی پا دیر چطکی سر روان ده زب فکر کوم پا هیواد کی دیر کمش میر زندانیان ده امریکا پا زندانو نکپات ده نور طول سپارل سیوی ده یو بل ارزنگری موضوع ده موازی جورشتونو موجودیت ده اغا هم ده داری اصلاحات و ملکی خدمتونو کمیسون ده خواهی ده لمنظرون لو کار شروع سوی ده چی پا نجدی راتلون که بایه تازیو ده نتایجو شاهدان یاست.
ولسمشر کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو فرمان صادر کړ چې 1024 مادې لري. ولسمشر حکومتي ادارو ته دنده وسپارله تر څو په چټکه توګه په ادارو کې فساد له منځه یوسي او په دولتي ادارو کې پراخ اصلاحات رامنځته کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون چارواکو هم په یاد خبرې ناسته کې د ولسمشر د فرمان په پلي کېدو او په ادارو کې د پراخو اصلاحاتو په راوستلو ټینګار وکړ. خو یو شمېر کارپوهان د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره تبلیغ ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور هم ورته نظر لري.
دغه فرمان او دا اجرات د دې لپاره کوي چې هغه 14% پیسې په لاس راوړي. زه فکر کوم چې به نیمدي ټولنه دومره کم عقله نه ده چې په دې اقداماتو دي وکړی چې د بنیمدي ټولنې پیسې په لاس راوړي.
افغان حکومت په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې له سومالیا نه وروسته دوهم ځای لري چې اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ډېرو ناندرویو لامل ګرځېدلی او حتی افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطحه رنګ بدی کړی هم دی.
د سارندوالۍ لپاره عمده هغه ده چې باید ډېر پوه متخصصین، ډېر ښه ایجوکیټډ خلک باید په څوکۍ باندې وګوماري تر څو چې قانون صحیح پلی کړي. او هم چران باید یو بام دوه هوا ونه کړي. دولت قانون ته باید په غریب خان غریب مافیا ټول باندې به تطبیق شي.
موږ هیڅ خوشحاله نه یو هغه کارونه چې دوی کړي دي کنه هغه قابل د قبول د خلکو ته نه دي، ځکه دا اوس اخبار ما په میز په سر باندې ایښی دی. په دې اخبار کې لودین صاحب ډېرې پاکې پاکې خبرې پکې کړي دي او سارندوالان چې کوم دي نن نفر نیسي سبات خوشی کوي. پس جزا ورته نه ورکول کیږي. په دغه وطن کې هیڅ بهبود نه دی راغلی په دې لس کالو کې. باید فرندوالي چې کومه دغه بعضي خلک لري کې او په واسه باندې هغه خلک چې هغه وطن ته صادق دي هغه باید تعین کړي.
هر وخت اخبارونو کې لولو دا وزیر سارنوال جلب کو سارنوالۍ ته لاړو نن یا سبا باندې کیږي. بل ورځ ګورو هغه وزیر په خپل ځای ولاړ دی، یا به لندن ته تللی یا به دوبۍ ته تللی یا به یو ملک ته تللی یا به تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی داسې یو کس چې دوی سارنوالۍ هغه محکمه کړي یا هغه بندیخانې تللی.
په افغانستان کې د فساد په مخنیوي کې د لوی سارنوالۍ د اجراءاتو په باب د څو تنو نظرونه وو.
د ژوند رنګونه
نوم دی راته وای.
نوم یې بارام خان.
بارام خان څه کاروبار کوي؟
د صنایع دستي.
صنایع دستي کې ډېر څه شی دي تاسو؟
ما سره الکی دار پرکی مطلب دغه مال مالونه ست د ابریشمی زاړه کمیسونه شالونه داسې نور نور شان بکسونه مطلب
تا دې هر علاقه وي مطلب دې لدین څه ده کوم علاقه درته
پښتنو د سیمدار کوم مطلب کوچان بلوچ او بړیچی ترین کاکړان د دې مطلب علاقه کمیسونه ما سره ست.
ته په خیال دغه افغاني پخواني ریخمنی جامعه چدی د څه فرقونه سره لري لوي سیمتر بلی
په کار کې پرکستا
تر ازه داس به وو کوچل دی کاکړو به شروع کو د کاکړو دا غن څنګه ټکه څنګه
ټکه مطلب یو څه غټه مطلب کار شایسته او د بلوڅو چې دی بلوڅ مطلب هغه ميده کار دی ډیر ميده کار دی بډی چې مطلب دغه سي ميده کار مطلب شکار لري
دا سي فرزند پکتیا او پکتیکا او کټواز
غزنی کټواز خوست دا لکه مطلب ټول داس یو رواج دی مطلب داس خاص فرق نور
تاسو سره خوځو چې ګورم تر ډیر اده پوره پخوانی کار دا پخوانی غندو خلیڅو تارت شو
پخوا شو ابریشم د سپینو زرو تار مطلب استعمال دی پکښی
خانه زړې مری څنګه وی رنگونه څنګه
هغه سره رنگونه دا رنگونه
کوم رنگونه کی وی
اکثره مطلب خاکی چوبي رنگونه پکښی کې وشه رنگونه نیلی او سپینی مطلب مرجانی رنگ زمرد دغه رنگ مطلب دا رنگونه پکښی
او وسنی رنگونه څه
وسنی رنگونه زرغونه دي سره دي تور دي شنه دي اسماني شنه دي بنجړی دي
علاوه دغه شیانو نه لتا سره شالونه مستدی او اسکرټونه مستدی خولې مستدی دغه خولې سیدی دام په پښتني سیمو کې رواج ستدا د تلتا
خولې چې تمنه د جړې خولې مطلب دا د پښتنو سیمو مطلب رواج د لمندو د کندهار او د هرات
دا زنانه به کمر
دا زنانه دي
دا د پیغلی په سر کوي کې زړې
دا تقریبا په خوخنو پیغلم پیغلانم پر سر کول خو وس مطلب نه پر سر کې وس سپینسر مطلب زیات استعمالي اوس په زمانہ بدل اسو
دلته معمولا د تا خریداران څوک
داخلا نیمړي مطلب خارجانم مطلب راځي
نو اغه بیا کوم کار دلته خوخی
اغه دوی زیات مطلب د بلوڅو د بډیچانو د کاکړو مطلب لکې دا کارونه مطلب زیات خوښ
دغه زړه ګندو خلیص دی یو په څو خرڅه
دا نو پارک ستا بښی کدا چې کمیسونه ستا په شل زره په دیش زره په پنځو زره بل زره په پنځه زره مطلب پارک ستا
د بلوڅانو کار په څو د یو خی او د بډیچو په څو
مطلب د بډیچو د مطلب په خوانې زوړ کار چې پیدا شي دا شکمیس پنځه سوه شپږ سوه زر ډالر پورې مطلب قیمت لري او د بلوڅانو دغه سیمه مطلب در سل روپۍ نیولې بیا زما